شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یوه بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبې وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورسېدل او هغه یې له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد اریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6 د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9 د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نسی کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا دایرکشن ورکول کېږي، لغنه اضافه یا په رسنیو کې څرګند شي یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دو سره هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروایی بیه پرې کوي. بې وزلي افغانان هم د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. پرون په چمن سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کاریګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت برته جوړ شو، هغه رقم نو د څو پورې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ راتک نه یې لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره ټکوي. موږ چې کوم
منطقه کې ژوند کاوه
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خپرې کړې چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له عصمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخ کېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له راډیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک ترلاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه 14 دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشاره ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روښانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپلو ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولي.
نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نسی کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا دایرکشن ورکول کېږي، لغنه اضافه یا په رسنۍ کې څرګند شي یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د مولا هیبت الله اخندزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیه پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخته کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کېږي چې 2,240,000 افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي وي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
موږ سره د دولت د خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي، دغه ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 2,800,000 افغانان په بشري مرستو متکي دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 2 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 15% ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډول ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د منلو ژمنې نه عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا دا شل ورځې کېدی سي مذاکراتونه وو، هغه کومې مطالبې سي دوی زموږ د کسانو سره منلې وې، پر هغه مطالبو دوی نه ولاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پورې به پرلت نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ و راتګ نه یې له سوی درا ساته به پرلت پروت یې، او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تګ و راتګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشت وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لژمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل ژمنه عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکه کړی دی. خلق وای دوی مذاکرات زکلری ولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه بی و دا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم وای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي دیش خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه سره ما ایده وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسلا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاو زنداني کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشیسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غسلا د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولي زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط لري کړی
چې د چیچو ورته یم اغوستې او د دې څو ورته یم اغوستې او د چوچو ورته یم اغوستې دا دون زوره وردی موږ به دې زوره ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زارې کوو چې زموږ له طرف پر لاو لاسي زموږ تا ګوره تا ګرای لا کوي پرشتہ تکات تذکرہ غواړو بلې پرهچ نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ځله کلیاردلا د پښتو په لاره پوری د پاسپورت خلاف یو په یوه صورت یې ولا کومنو کمی په جین چې کمی ونی کمی داري.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبې د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونې چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالره زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانې او نادیې ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک دو بوستون زلرو دو بونا دو لس او پنځه لس ورځې وروسته راځي یا دو بو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینی دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روحلا امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پایه تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریع وي د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 1.1 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډېر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په 9 ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې. خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره سوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان یو. هلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داسې بیا راکوي چې موږ اوس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شان د خیر منګري او بیا راته دغه کړي په داسې بیا چې موږ اوس نه لرو. یا باید راته موچ کې او یا یو څه دغه پک شو کې چې یو څه راته فرزانه کې. بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی. په ګاډیانو کې اوبه وړو نو د اوبه مشکل بیخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونو د کندهار ښار د 9 ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ نسخې ته خلک دي د جې خواسته اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډېر دی. غریبان خلک دي. موږ سره باید نورې کومکونه هم د اوبو په اساس وسي چې نورې برمې وو او نور د خلک د راش کم شي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم چې گرمی ده گرمی ډیر زیات په گرمی کې به بیخی ډیر تکلیف دی انډواله
دغه او بچی جز مشتخه دغه شاو خواسخه پنده شپر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي له جزای څخه او بوړي پر دغه او بوبنی د سرشت یعنی سار پر دل منځه پر ټیم چې موږ دغه او برای لاکو بیا سار تر نو بجو پر دموږ وخت ورته یش دی
د تشاک د پاک او بو ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نه هی مناهی پر محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاک او بو لنش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت او بو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د شاري شبکو او بو ته لاسرسي لري د بو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته بو ورسوي
چاغمر اقدامات ټاکل په اغاول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ بو رسول دي نو اوس چې اوس کالي د خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅه چټک کړی دي د ډیرو موسات وو ډونرانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي نو تر اوسه تقریبا ادي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د څښاک پاکي اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبه ورسوي په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د شونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هله یو منی په وادیم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعی کیږي چې ډیر افغان مسافر یونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کول غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان
السلام علیکم مال افغانستان د نړیوال تندل ولسوالۍ څخه تاسو سره پټم واس چې موږ یو حکومت دا وخت نه سره پاس دا وبرازي او تاسو نه تاسو یې نو موږ دا وخت نه جنګو دا نار ډکړه د لاسو موږ دا بندې کې پورته خپل ځړی ته خوښه او دا نه وزرته زړه کار کې
السلام علیکم محمد رسولم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډېرې دي ډېرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنې زه د یو مایوبه د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسې يم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا 60000 کلدارې تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې کتر پایه د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنې زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر 30000 کلداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه څنګه یم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15000 کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نه وسایل ولري نه متر ولري او نه پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل لایال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مونږ دې راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ دا دفترونه اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري. دې برخه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام مه هیروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سهشنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 48% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي 3,900,000 افغانان په بشری مرستو متکی دي. اوچا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. اوچا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په ناو سیمه کې 10 کسان وژلي دي. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبه په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرنسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد اریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتلې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکی پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل، او ویویل چې په 3 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یو ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه می ومنې
وکړ کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جن کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټول خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو ورېده سپاده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اورېدې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږېدله که څه هم د افغانستان د کلیو او بانډو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې د نارینهو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمند اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی به مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسو ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي هلته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې زموږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي هغه خپل هم نهسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله صحي ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم هلته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف د یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شمله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کښې دي د باندې نشي وتلی ډګې ته اوبو په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثال خس ټولول ته تللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده ازاده ژوند ده پخوا نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدر توای چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس په کلیو باندو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نوې فیصد دي په مشکل کې دي وته لم دي تاسو ګران دي طالبان دا نه غواړي چې خزینه سره باندې ووزی نه دي په خاطر دوی خزینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاشه ته ما خپل خپل سترګ باندې لیدلی و چې یو مېرمن د زنانه مشکل دي مرزي و د دې د اکالي تماول دل د دې حالت تماول د پختنم تر نو کړی ولې مې بس دا پنځه سوره زکی چې زان دغه سم هم زایمه او سې د پختنې نشته نو ډېر سخت راته تمام شو شخصا چې ما خپل ول د خپل مې اساس سره ایمه په خبر مې راته چې خپل کې د ټول خزن دغه سې نو ما ټول خزن هم د سنې دي ضرورت خو لري چې فکر وکړې چې دوی به څه ځان دي
کله چې دوی د یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه ولې ته بل کوم مشکلات سره دوی مخ
کې کولتم چې څه هم خپل نه ویدان دوی به څه وظیفه کړي اکم کسان چې دی دغه خزې لوګان او بچی ټول په خارج کړي اته خزې ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوګي پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزې دغه سې دوغ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوخات نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوته جامې جوړه تناسي کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غو بس کله کور نه باندې وته خو هغه نه نه نشي ولا او تخته فلان کوي تخته د کور او کوي تخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لات دردون کای دا افغان مېرمنو
ډېر دردون کده مل به اوس خوده سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي صلاح خلګه غنشري مثال جلوال کې خخي په وځ چې هغه وخت دغه نکا کې چې د اسلامي حق ده خخي ده نظم خو په پد کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه دزولي مثال خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي ځان وژنه او کې خدا په اجازه ورکړي ته کور پری دی وزي هغه وخت دزولي خو سره د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي ستا دا کار وکړه یو تخته یا د ځان ته ور واشو یا د ځان مرکه پس مثال یو خزه په کور کې هرڅه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خسي کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وریده د لجومات تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل لريزه وکړه لکه سبا د خزه وا هغه ورځ باندې چې وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثال ولګه تنده چې پیراغله تاسو یې په ختمه تر نه نو چې بعد اورس په باندې راغلی تاسو ټول تر اوسه وای چې دا خزه دي سوه دا خزه دي سوه نه دا بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلي کې خځې لګړنو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې ټول سیسو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو. خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډیریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
کامو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو. زه خپلم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سر سومره وا خراب شوی دی، سومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، دا ځکه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرول شي، لاسونه چونه منزل شي په نزید فونه نشي، غاخونه چونو منځل شي، تبان خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازيت کېږي، ماشوم دي چې پاکونه ساتي، ماشوم دي مريضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ کړو، کلینیک ته ځي، هلته ورته مخه دواګان ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې، سلو خواه پاکې، میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته تشناب ته ځي، اما ته بیا دو دوریم پخیوی او آشپزیم که یو رقم بل لگه. دغسې حالت د کلیوالو دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته ښځې ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد موسی کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې دي کولی شي خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده، صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کش که او تنا پا سرواچ آغا میکروبونه ویشنی سیده. او بل دا چه دا مثلا خپل ماشوم منزی یا تشناب تزی یا یو زی پاک کهی یو پو امده صوبو بانده لسون منزل زما پان میکروبونه نویشنی. یعنی اقتصاد دیر رول لری، یعنی چه او بوری اقتصاد که دا جوان پا هر ارخ که اقتصاد رول لری، که اقتصاد دخی هر سه کولش، چه اقتصاد دخی نی هیسم نشی کوله.
بله، کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خدی و سوم رکولی
سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي، اما داسې نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت خزه نه مني، د خزو خبره نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. هر څه وزو یعنی ډېر دقیق معلومات په قضا نه لرم، کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کیږي، ډېر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای، تاجرګه نشي کولای، بس په ځان تیری، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تیری. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د مشکلات له وجې هغه خزه چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې زی خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ نه اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پخې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالي ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پان یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پانچ ماته وایي چې شل دانی صادر په سر واچ او لاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره مني، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بېحد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو او ته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دوی د ژوند هغه تکلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړلو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00422 24 41 601 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری بل